السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د تلې یا میزان دوهمه ده چې د 2019 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 23 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. په نړیوالو مسایلو کې به د ملګرو ملتونو لخوا د سوریې د اساسي قانون د کمیټې د جوړېدو د اعلان په اړه معلومات درکړو. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سرلیکونه: د افغانستان دفاع وزارت په هلمند ولایت کې د یکشنبې د مخام په عملیاتو کې وژل شوي کسان تر ډیره د القاعده شبکې غړي بولي. د زرګونه جنایات په نوم د افغانستان د ملي کادرونو د وژنو په اړه د کتاب مخکتنه پرون په کابل کې وشوه، او ایران وایي د برتانیا د بیرغ لرونکي ولجا شوي تیرلوړونکي کښتۍ ته له دوه میاشتني توقیف وروسته د تګ امکان برابر شوی دی. مشبر خبرونه: د افغانستان دفاع وزارت د هلمند ولایت په موساکلا ولسوالۍ کې د یکشنبې د ماښام په عملیاتو کې وژل شوي کسان تر ډیره د القاعده شبکې غړي بولي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په برید کې د پاکستانیانو په ګډون له شلو زیات بهرني وسلوال وژل شوي او یو شمېر یې نیول شوي دي.
در نتیجه این عملیات 23 از تروریستان خارجی کشته شدند.
په دې عملیاتو کې 22 بهرنی تروریستان وژل شوی او 14 نور د 15 پاکستانیانو او یو بنگلاديشي په ګډون نیول شوی. له څېړنو وروسته جوته شوی چې وژل شوی او نیول شوی کسان د القاعده شبکې وسلوالو. دفاع وزارت او د هلمند سیمه ایزو چارواکو په دې پیښه کې د ملکي تلفاتو شمیر تر اوسه نه دی ښودلی، خو وایي چې په اړه یې تحقیقات کوي. ارګ په یو بیان کې ویلي چې د ملکي وګړو وژنه د زغملو وړ نه ده، او لیکي چې ولسمشر اشرف غني په دې عملیاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د لا ډیرو تدابیرو سپارښتنه کړې. د کندهار په هوایي ډګر کې یو کس چې د افغان سرتیرو یونیفورم یې اغوستی و پرون مازدیګر د ناټو پر پوځیانو ډزې وکړې او درې بهرني سرتیري یې ټپیان کړل. د کندهار د ولی ویان بهیر احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې برید کوونکی په ځوابي ډزو وژل شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادۍ راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دا برید د دوی یو نفوذي کس کړی او 12 بهرني سرتیري یې وژلي دي، خو افغان چارواکي یې اداره دوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد د ملي کادرونو د وژنو مستنده لړۍ د یو کتاب په بڼه خپره کړې. د دې کتاب نوم زرګونه جنایات دی. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د 2000 کادرونو په اړه تحقیق شوی او دا لړۍ دوام لري.
موږ د 2000 هغو کادرونو په اړه چې تر پی ایچ ډي پورې حتی زده کړې لرلي دي، د قومي مشرانو په ګډون باندې د دوی د وژنې ځای تاریخ یې او دا چې دوی څه وظیفه درلودله، او په اخر کې تحلیل شوی چې د دوی نه موجودیت پر افغان ټولنه باندې له نوي لحاظه څومره تاثیر اچولی.
د ښاغلي حکمل په وینا دغه کسان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د 2003 او 2019 کلونو ترمنځ موده کې وژل شوي. د زرګونه جنایات د کتاب مخکتنه د دوشنبه په ورځ په کابل کې وشوه. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې د اساسي قانون د کمیټې د جوړېدو اعلان کړی. انټونیو ګوتیرش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وویل په دې کمیټه کې به د حکومت استازي او سیاسي مخالفین شامل وي. ښاغلي ګوتیرش زیاته کړه چې دا کمیټه به معتبره او متوازنه وي او د ټولو اړخونو استازي به پکې وي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. ایران وایي د برتانیا د بیرغ لرونکي تیلوړونکي کښتۍ ته له دوه میاشتني توقیف وروسته د تګ امکان برابر شوی دی. د ایران د حکومت ویان علي ربیعي پرون په تهران کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د ستینا امپیرو په نوم د دې کښتۍ قانوني مراحل بشپړ شوي دي.
سازمان بنادر ما اعلام کردن
زمونږ د بندرونو ادارې اعلان کړی چې د دې ټانکر اړوند قانوني پړاوونه بشپړ شوي، نو ځکه د دې ټانکر د خوشې کولو شرایط چمتو دي او د تیلو ټانکر کولی شي حرکت وکړي. دا کښته چې په اصل کې په یو سویډنی شرکت پورې اړه لري، د جولای 15مه په هرمز تنګی کې د ایران سپاهی پاسداران انقلاب لخوا په دې تور ودرول شو چې له یوې کب نیونکې کښته سره تر ټکر وروسته د درېدو امر له پامه غورځولی و. د برتانیا د حکومت یو ویان ویلی و چې په نړیوالو اوبو کې د ایران لخوا د کښتیو غیر قانوني نیول د نه منلو وړ او له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د چاپیریال په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو سرمشریزه پرون په نیویارک کې پیل شوه. تمه ده چې د شاوخوا شپېتو هیوادونو مشران په دې غونډه کې د ګلخانهیي ګازونو د خپراوي د کمولو لپاره خپلې ژمنې اعلان کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د غونډې په پیل کې وویل هغه وخت را رسېدلی چې تر 2050 کال پورې نړۍ له مضرو ګازونو پاکه شي. هغه زیاته کړه چې که د ژوند طریقه ډیر ژر بدله نه شي نو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. تمه نه کېده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به هم د اقلیم په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي، خو هغه په مختصر ډول په غونډه کې ښکاره شو. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان صدراعظم پرون د امریکا له ولسمشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته یوازې 4 ورځې پاتې دي، اروپایي ټولنې د دې انتخاباتو له بهیر سره د 8 میلیون یورو مرستې اعلان وکړ.
مونږ کافی بودیجه د دې لپاره لرو ترڅو وتوانیږو په هغه ولسوالیو کې چې هغلته مونږ د ښځینه کارکوونکو له کمښت سره مخامخ یو د دوی محرم هم جذب کړو، دوی ته امتیاز ورکړو.
په نورو موضوعاتو کې د زرګونه جنایات په نوم د هغه نوي کتاب په اړه بشپړ معلومات درکوو چې مخکتنه یې پرون وشوه.
مونږ د دې پوښتنې ته جواب پیدا کول غواړو چې د افغانستان دښمنان په څومره ځیرکۍ سره زموږ په معنوي پانګه باندې برید کوي، څومره په ځیرکۍ سره زموږ په سپو کشر واژني.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي چې د سوریې د اساسي قانون په کمیټه کې به د حکومت استازي او سیاسي مخالفین شامل وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په موکړی د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې لومړی موضوع ته د پاکستان صدراعظم عمران خان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. ښاغلي عمران خان دا غوښتنه پرون د سپتمبر په 3 په نیویارک کې مطرح کړه. د امریکا ولسمشر ښاغلی ټرمپ د سپتمبر په 8 له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې دې ډلې په کابل کې د یو برید مسؤلیت ومانه. په دې برید کې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه د پاکستان صدراعظم ته ژمنه ورنه کړه، خو ویل چې و به ګوري. ډونالډ ټرمپ او عمران خان د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډو کې له یو بل سره ولیدل. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دا خندونکې خبره ده چې امریکا 19 کاله په افغانستان کې جنګیږي. عمران خان وویل د افغانستان ثبات د پاکستان د ثبات په معنا دی او له ولسمشر ټرمپ څخه یې وغوښتل چې له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي. د پاکستان صدراعظم تر دې لیدنې د مخه په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو د شورا په کوربتوب په غونډه کې وویل چې طالبانو اوس زده کړه کړې ده. دوی وایي احساس کوم چې دا هغه طالبان نه دي چې په 2001 کال کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا لرې سول. مسایل بدل سوي دي، واقعیتونه بدل سوي دي، هغوی زده کړه کړې. تا طالبانو درک کړی چې ټول افغانستان نسی کنټرولولای. د افغانستان حکومت پوهیږي چې د سولې د معاملې یو ډول رامنځته کېدو ته اړتیا ده، باید یو سیاسي حل لار وي.
There has to be a political settlement.
د افغانستان حکومت بیا وایي چې د طالبانو اعمال نه دی بدل سوي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان د طالبانو په کړنو کې د بدلون لپاره لازم اقدامات نه دي ترسره کړي.
طالبانو خو داسې کوم خاص تغییر نه دی کړی. دوی پخوا هم د افغانستان په وړاندې په جګړې بوخت ول او نن هم ډېر په شدت باندې جنگ کوي. موږ هیله لرو چې پاکستان دی هم د یو همکار هیواد په توګه باندې په منطقې کې د منطقې د امنیت لپاره او ثبات لپاره همکاري وکړي. د طالبانو دوی مشري په پاکستان کې دوی منابع هلته دي، نظم شتون لري او پاکستان کولی شي چې د دوی په بدلون کې ډېر مهم نقش ولوبوي.
د امریکا ولسمشر د سپتمبر پر اتمه د طالبانو له مشرانو سره د امریکایي پلاوي د سولې خبرې لغوه کړې. نوموړي د سپتمبر پر نهمه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته په وینا کې دا خبرې منتفي اعلان کړې. د امریکا ولسمشر دا پریکړه وروسته لغوه کړې چې طالبانو د کابل په ششترک سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت واخیست چې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه پکښې ووژل شول. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو بریدونه ډېر سویدي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې که د طالبانو ډله سوله وغواړي، افغان حکومت د یوې شېبې لپاره هم جنگ نه غواړي.
څلور ورځې تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شېبه په شېبه له ازادي راډیو.
اروپای ټولنې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو له بهیر سره د 8 میلیونه یورو د مرستې تړون پرون په کابل کې لاسلیک کړ. تمه ده چې دا مرستې به د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکوونکو د ظرفیت پر لوړولو او د انتخاباتو د چمتو کولو پر بهیر ولګول شي. له کابله وصل وسال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، اروپایي اتحادیې له دغه بهیر سره د 8 میلیونو یورو د مرستې تړون لاسلیک کړ. په افغانستان کې د دغه اتحادیې سفیر پیری مایدون د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې له استازي سره د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د دیموکراتیکو بهیرونو ملاتړ ته ژمنه ده او په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یا یو این ډی پی استازي عبدالله الدردادی ویل چې دغه مرستې به د انتخاباتي کمیسیونونو د ظرفیت لوړونې او د ولسمشریزو ټاکنو د چمتووالي په بهیر ولګول شي. دی وایي د یو این ډی پی په استازیتوب څخه په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې له پلاوي څخه مننه کوم چې دوی په دغه هیواد کې د انتخاباتي بهیر سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او دا د له دغه بهیر سره د ملاتړ لپاره د 2 میلیونو یورو مرسته وکړه چې د انتخاباتي کمیسیونونو د ظرفیت لوړونې او ولسمشریزو ټاکنو پر چمتووالي به ولګول شي. خغلی الدردادی وایي دغه پیسې د یو این اس پی یا د انتخاباتو د ملاتړ پروژې له لارې چې د افغانستان د انتخاباتو له بهیر څخه د ملاتړ او همکارۍ لپاره جوړ شوی لګول کیږي. په دغه ناسته کې د اروپایي اتحادیې سفیر پیری مایدون امنیت د روانو ولسمشریزو ټاکنو پر وړاندې د لوی ننګونې په توګه یاد کړ، خو وویل چې دغه انتخابات باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي. خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی دی چې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې ټول ټال 190 میلیونه ډالر لګښت راځي چې 90 میلیونه یې د دولت له بودیجې او پاتې نورې د نړیوالو ملاتړ کوونکو لخوا برابرېږي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبیولله سادات وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روانو ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره کومه بودیجوي ستونزه نه لري.
د کمیسیون د بودیجې د اړخه له کوم مشکل سره مخامخ نه دی. مونږ کافي بودیجه د دې لپاره لرو ترڅو وتوانیږو په هغه ولسوالیو کې چې هغه هلته مونږ د ښځینه کارکوونکو له کمښت سره مخامخ یو د دوی محرم هم جذب کړو، دوی ته امتیاز ورکړو ترڅو زمونږ او تاسو راتلونکي ټاکنې په خپل وخت ترسره شي او هغه ترسره شي چې د خلکو پراخ ګډون پکې وګورو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې امریکا هم د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د 29 میلیون ډالرو د مرستې اعلان کړی و. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر تایید کړی چې هیواد یې د افغانستان د میزان د 6 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ملاتړ لپاره 29 میلیونه ډالره مرسته کوي. وصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې او مطالبو مخکتنه کوي چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د ولسمشر اشرف غنی په ټاکنیزو مبارزو یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي کته هم کمپاینونه تر بدونو لاندې نیول شوي، خو اشرف غنی په پوره زور یو پوپولیستي کمپاین مخته وړي. په پروان کې د ولسمشر اشرف غنی په یو لویه کمپاینی غونډه باندې څو وخت مخکې بمی بریت لزګونه کسان مړه او ټپیان کړل. په ګڼو ولایتونو او ښارونو کې د ولسمشرۍ له شاوخوا 300 کاندیدانو ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله تر ټولو زیات ټاکنیز کمپاینونه ترسره کړي. واشنگتن پوست لیکلی کله چې محمد اشرف غنی په 2014 کال کې ولسمشرۍ ته کاندید وو، د یو جدي اصلاح غوښتونکي په صفت د یوې منځوي او دودیزې ټولنې د مدرنیزه کولو په هدف کمپاین وکړ. اوس چې دی بیا ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید دی، د ورځپاڼې په لیکنه د یو خوشبرخورده او قومي سپینګیري په څیر هر یو په غېږ کې نیسي او د افغان تاریخ ویاړونه یادوي. واشنگتن پوست په کندهار کې د اشرف غنی کمپاینی وینا ته اشاره کړې چې د 13مې پېړۍ بنسټګر ستاینه یې کړې او هم یې خلکو ته ژمنه کړې چې د ټولو افغانانو لپاره به سوله راولي. اشرف غنی بیا پروان ته په وینا کې د انګریز او شوروي په وړاندې د دې سیمې د خلکو د سرښندنو یادونه کړې او وعده یې کړې چې د بریا په صورت کې ټولو کورونو ته برېښنا رسوي او دوامداره او اسلامي سوله به ټینګوي. واشنگتن پوست په ټاکنو کې د ولسمشر اشرف غنی یو اصلي سیال اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ته هم اشاره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه په اکثرو کمپاینونو کې په غنی باندې لفظي بریدونه کړي او ویلي دي چې ټاکنې به د خپله ګټي. ابزرور خبرونه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي کله چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د سپتمبر د 8مې لپاره له طالب مشرانو سره په کیمپ ډیوډ کې لیدنه لغوه کړه، دغه خبر زیات شور رامنځته کړ. په دوام کې راغلي د هغې ډلې مشرانو ته د سرو غالۍ او غوړول چې رسمن د امریکا لخوا تروریست بلل کیږي، د امریکا د ګڼو متحدینو لپاره ټکان ورکوونکی خبر و. ابزرور خبرونه لیکي ډانلډ ترامپ د سپتمبر په 8مه ویلي وو په کابل ښار کې دی و امریکایي سرتیری تر وژل کېدو وروسته له طالبانو سره د خبرو فکر بدل کړ. خو د مقالې د لیکوال په باور دلیل یې چې هر څه وو د خبرو د ناکامۍ په خاطر زیات تاوان افغانانو ته رسیږي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو یو رپورت ته هم اشاره شوې او لیکل شوې چې له 2001 کال راهیسې لسګونه زره افغان ملکیان وژل شوي او لا هم جګړه روانه ده او ورسره بلې مرګ ژوبله زیاتیږي. ابزرور خبرونه لیکلي دا په ځای کار نه و چې امریکا له افغانستان سره یو خپل 1.8 میلیون ډالر مرسته بنده او تعلیق کړه، ځکه د لیکوال په باور دا کار د تیرو کلونو لاسته راوړنه متاثره کولی شي او ښایي هم ډیموکراسي ناکامه کړي. ابزرور په دې مسالې خپل مطلب پای ته رسولی چې امریکا په افغانستان کې په خپل حضور سره مسؤوله ده او امریکایي ډیپلوماټان باید پوه شي چې له خپل کار نشي تښتېدلی او باید سرته ورسوي.
لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، زرګونه جنایات د یو نوي کتاب نوم دی چې مخکتنه پرون په کابل کې وشوه. دا کتاب د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر د ویان محمد کبیر حقمل په هڅو چاپ شوی او د هغو افغان روناندو کادرونو او قومي مشرانو په اړه چې طالبانو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په نښه کړي او وژلي دي معلومات پکې راټول شوې دي. له ښاغلي حقمل سره مې د دې کتاب د محتوا او د چاپ د هدف په اړه خبرې کړې او په سر کې مې ترې پوښتلې دي چې په مجموع کې د هیواد څومره ملي شخصیتونه ترور شوي دي.
دا کتاب زموږ د دفتر یو تحقیق یا څېړنه ده چې مختلفو کسانو پکې ونډه اخیستې. موږ د 2000 کسانو هغو کادرونو په اړه چې هغوی تر پی ایچ ډي پورې حتی زده کړې لرلې دي، د قومي مشرانو په ګډون باندې د دوی مستند موږ جوړ کړی ده. د دوی د وژنې ډول، د دوی د وژنې ځای، تاریخ یې، او دا چې دوی څه وظیفه درلودله، دا د تحقیق یوه لړۍ ده چې د ملي امنیت شورا لخوا به د ټولو هیوادوالو په مرسته دوام پیدا کوي. موخه دا ده چې موږ دغه ورک شوي عزیزان ګمنامه پرې نه کړو، د دوی نوم ژوندی وساتل شي، او تر ټولو مهمه دا چې دنیا ته موږ وښیو چې موږ دغومره قدرونه او ظرفیتونه په دې جګړه کې له لاسه ورکړي. له دې جګړې نه باید ساده تیر نه سو. عاملین باید د بشري جنایاتو په اساس باندې محاسبه شي. او آخري خبره پکې دا راغلې ده چې
موږ دې پوښتنې ته جواب پیدا کول غواړو چې د افغانستان دښمنان څومره ځیرکۍ سره زموږ په معنوي پانګه باندې برید کوي، څومره په ځیرکۍ سره زموږ په سپو کشر وژني، او د دې مخه نیسي چې افغانستان کې دی یو څوک چې لږ تر لږه په خبره پوهېږي، یو څوک چې لږ تر لږه کار کوي شي، او خلک ورباندې راټولېدلی شي، هغوی له منځه بوځي.
بله، حکمل صاحب، هغه کسان چې په دې کتاب کې په اړه معلومات را ټول شوي دي، ټول په هدفي وژنو په ترڅ کې وژل شوي دي، او که د جګړو په جریان کې یا د چاودنو په ترڅ کې هم؟
غټ اکثریت هدفي وژنې دي، لږ وروسته چاودنې دي. هغه بریدونه چې ترهګرو کړي دي په مختلفو ولایتونو د افغانستان کې، داسې کسان دي چې هغوی قومي مشران دي، د سودا پسې بازار ته راغلي دي، دوی په نښه کړي دي. داسې کسان دي چې په پوهنتون کې درس ورکوي، هغوی په نښه شوي دي. داسې کسان دي چې تحصیل یې کول، زده کړې یې کولې، مدني فعالیتونه یې کول، خبریالانو تاسو ګورئ ګڼ شمېر خبریالان په نښه شوي دي. زموږ مختلف پاړکي د دې هېواد د دوی لخوا په نښه شوي دي. متاسفانه د دوی نه موجودیت نه محسوسېږي ځینو ډېرو ته. خلک په دې فکر کې چې فلانی ځای کې پل وران شو، فلانی ځای کې سړک ویجاړ شو، او یا هم ودانۍ ورانه شوه، اما دې ته د هیڅ اور فکر نه ده چې دغه زرګونه کسان چې قتل شوي دي، د دوی تشه څومره غټه ده په دې ټولنه کې. دوی له معنوي لحاظه د دې تر څنګ چې کورنۍ پیغمجن شوي، د ماشومان یتیمان شوي، ښځې کونډې شوي دي، له معنوي لحاظه څومره غټه ضربه دې ټولنې ته ورکړې ده. په دوی مصرف شوی، دوی د هېواد د ودې لپاره فکرونه درلودل، په دوی باندې خلک راټولېدلی شوی. دغه برخه باید غوښنه شي او دا را یاد شي چې په دې جګړې کې یوازې مادي برخه زموږ نه ده زیانمنه شوې، بلکې معنوي برخه مو ده چې زیانمنه شوې ده، چې کېدلی شي زموږ د یو کادر د سر قیمت له ډېرو سترو پروژو نه هم اوچت وي.
او حکمل صاحب، یو وروستۍ پوښتنه که لنډ ځواب راکوي، چې دا د کومو کلونو ترمنځ دا د افغانستان سرمایه چې تاسو وایې په رښتیا هم د افغانستان یوه سرمایه وه، دوی په نښه شوي دي، او په کومو کومو ولایتونو کې؟
د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له 2003 کال نه تر 2019 کال پورې کسان پکې راټول شوي. یو ویبسایټ مور ته جوړ کړی د قربانیان ټکی کام، قربانیان ټکی ای ایف. دلته مې یو فورما ډیزاین کړی چې دا به هر سړی ټکولی شي. زه مطمئن یم چې د دې په راټولېدو سره به یو شوک ورکوونکي ارقام تاسو ته ښکاره شي چې حیران به شئ چې افغانستان د دې غمجنې، د دې په وینو لړلې او د دې وحشي جګړې په ترڅ کې څومره غټې شتمنۍ له موږ نه اخیستې دي، او څومره سخته ده چې د دې شتمنیو جای دې موږ بېرته راډکو.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان محمد کبیر اکمل و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د زرګونه جنایات په نوم کتاب په اړه خبرې کولې.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون د سوریې د اساسي قانون د کمیټې جوړېدل اعلان کړل. ښاغلی ګوتریش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وویل چې په دې کمیټه کې به د حکومت استازي او سیاسي مخالفین شامل وي. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش وایي د سوریې د اساسي قانون کمیټه تر دوو کلونو خبرو وروسته نهایي سوه. ګوتریش زیاته کړې چې دا یوه معتبره، متوازنه او ټول شموله کمیټه ده. د نوموړي په خبره د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړی استازی ګیر پیدرسن به په راتلونکو اونیو کې د سوریې د اساسي قانون د کمیټې غونډه ترسره کړي. ګوتریش وویل باور لري چې د دې کمیټې جوړېدل به د سوریې د څه باندې اته کلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره د یوې سیاسي حل لارې پیل وي. دی وایي د سوریې حکومت او مخالفینو یې د یوه توافق لیک پر اساس خپل منځي اختلافات پرېښي دي، او د دې کمیټې پر جوړېدو یې موافقه کړې ده. نوموړي زیاته کړه دا کمیټه 150 غړي لري، او په هغه کې د دواړو لورو استازي او د نړیوالې ټولنې غړي شامل دي. د سوریه کورنۍ جګړه د 2011 کال له مارچ میاشتې پیل شوې چې تر 400,000 ډېر کسان پکې وژل شوي دي، او میلیونونه نور بې ځایه شول. ټاکل شوې د سوریه ولسمشري انتخابات په 2021 کال کې وسی. د ملګرو ملتونو سازمان هیله لري چې پر اساسي قانون خبرې داسې فضا او میکانیزم رامنځته کړي چې د آزادو او منصفانه انتخاباتو سره مرسته وکړي. د سوریه چارواکي وایي بشار اسد به بیا په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. د نوموړي حکومت د روسیې ملاتړ لري. بلخوا د سوریه د حکومت سیاسي مخالفین وایي چې تر هغو چې اسد واکمن وي، د دې هیواد د ستونزې هواري لپاره به هیڅ ډول سیاسي حل لاره نه وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان دفاع وزارت د هلمند ولایت په موسی کلاه ولسوالۍ کې د یکشنبې ورځې د ماښام په عملیاتو کې وژل شوي کسان تر ډیره د القاعده شبکې غړي بولي او وایي چې په دې برید کې له شلو زیات بهرني وسلوال وژل شوي او یو شمېر نیول شوي دي. له دې مخکې سیمه ییزو چارواکو په دې عملیاتو کې د ملکي وګړو د ټپي کېدو او د یو زیات شمېر ملکي وګړو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکړی و. د کندهار په هوایي ډګر کې یو کس چې د افغان سرتیرو یونیفورم اغوستی و پرون مازدیګر د ناټو پر پوځیانو ډزې وکړې او درې بهرني سرتیري یې ټپیان کړل. چارواکي وایي چې برید کوونکی په ځوابي ډزو وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون د سوریې د اساسي قانون د کمیټې د جوړېدو اعلان وکړ او ویې ویل چې په دې کمیټه کې به د حکومت استازي او سیاسي مخالفین برخه ولري. ایران وایي د برتانیا د بیرغ لرونکې تیلوړونکې کښتۍ ته له دوه میاشتني توقیف وروسته د تګ امکان برابر شوی دی. او د چاپیریال په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو سرمشریزه پرون په نیویارک کې پیل شوه. تمه ده چې د شاوخوا شپېتو هیوادونو مشران به په دې غونډه کې د ګلخانهیي مضرو ګازونو د خپروي د کمولو لپاره خپلې ژمنې اعلان کړي.
دا ژوند رنګونه.
قدرمنو دوستانو، د ژوند رنګونو په دې خپرونه کې مو د بې پروايي یا سهلنګارۍ په اړه له پوهنیار استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې اورېدو ته تاثیر بولم. اول کې برا شو، سهلنګاري څه ده او د تنبلۍ سره فرق څه ده؟
بې پروايي یا تنبلۍ